زه مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې هلال رحم چیروغ جوړ وسته وخت ورځي څلور بجې شوي په دې غړي کې د نور راپورونو تر څنګه وري په پاکستان کې بارانونو توانونه اړولې دي همدارز په پاکستان کې سیاسي کړکې چې او په افغانستان کې د وزیرستاني او کډوالو ستونزې او په روسي نیمای کې اونیزا خبرونه د نیمه نړۍ غږ هم لرو خو لومړی ورزو ملیح امیرزاده چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د پشکال پروانو بارانونو کې اویا کسان مړ شوي دي د افغانستان په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو ضد عملیات پیل شوي دي او په ایران کې پولیسو په میټرو سټیشن کې یو حمله کوونکی وژلی دی تفصیل په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په دغه هیواد کې اویا کسان مړه شوي دي. یادې ادارې تیره ورځ په خپل خپور شوي ریپورت کې ویلي چې 111 کسان جوبل شوي هم دي. د ریپورت له مخه په خیبر پختونخوا کې 11، په سند کې شپږ، په بلوچستان کې 13، په کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې 4 او د ښځو ماشومانو په ګډون په پنجاب صوبه کې 13 کسان وژل شوي دي. د ریپورت له مخه دغو بارانونو او سیلابونو دوه نوي کورونه هم ویجاړ کړي دي چې زیاتره په خیبر پختونخوا او کشمیر کې دي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 268 محلکه کې نن د زمینی انتخاباتو لپاره د رایو اچولو بهیر روان دی. دا چوکې د پختونخوا ملي عوامي ګوند د مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالي شوې وه. د کوټې د چاغي په دغه حلقه نن سهار نه د ووټونو اچولو عمل جاری دی. د قومي اسمبلی پر دغه چوکې د پختونخوا ملي عوامي ګوند امیدوار جمال خان ترکی او د جمعیت علما اسلام فی ګوند امیدوار محمد عثمان بدینی ترمنځ د سختې مقابلې هیله دا هدي چوکې ته ټول اولس امیدواران ولاړ دي چې د آزاد امیدوارانو شمیر پکې نه دی. د انتخاباتو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹر کولو بهیر به د جولای په 15مه په پېښور کې شروع شي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنرۍ کې د افغان حکومت استازي شاکر الله سباون نن مشال ریډیو ته کړي. نوموړي وویل
په 15 د جولای با یو سرویس شروع کیږي په ابتدایي ډول باندې، بیا به په 14 د اګست په مکمل ډول باندې چې یو ویش مرکزونه دي په ټول پاکستان کې دغه پروسه په مکمل ډول باندې بیا شروع کیږي. ځلکه 50,000 دومره مهاجرین به وي، په تابع موږ د 1,000,000 افغان مهاجرینو د ثبت لپاره نیولې ده.
د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نمونه رجسٹر کولو لپاره د یو ویش مرکزونو ترڅنګ دوه ګرځنده ډلې هم جوړې کړل شوې دي. د سند گورنر د صوبایي حکومت هغه قانون رد کړی چې پکې د احتساب مرکزی قانون نیب د ختمولو پریکړه شوې وه. محمد زبیر په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي وو باید حکومت د ولسي ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي، خو د قانون صوبایي وزیر ضیاءالحسن بیا ویلي چې د دې بل تر سوري لاندې به قومي اداره نیب یوازې د مرکزي محکمو پر ضد کاروایی کوي او د صوبایي محکمو پر ضد کاروایانې به د کرپشن مخنیوي اداره کوي. دغه قانون د جولای په 3مه د سند صوبې د قانون وزیر وړاندې کړی او د مخالفو ګوندونو د احتجاج باوجود یې له صوبایي اسمبلی منظور کړو. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان هلمند ولایت والی ویان وای په ناوې ولسوالۍ کې عملیات بې له کوم مقاومت نه پر مخ روان دي. عمر ځواک مشال ریډیو ته ویل تر دې دمه 12 وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان دي. د یوازې د دوو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړ. نن سهار د بارنو ځواکونو په هوایي ملاتړ سره په ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. عمر ځواک ویل عملیات به تر هغې روان وي چې ناوه له وسلوالو واخیستل شي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکوي هغه روسي وکیل چې تیر کال یې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ له زوی سره د ولسمشر ټاکنو پر مهال ملاقات کړو، ویلي دي چې په هغه ملاقات کې هغه د ښاغلي ټرمپ زوی ته د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن چې دغه د پلان مخالفه وه پر ضد یې سیاسي زیان رسوونکي معلومات ورکړي. خو ولسمشر ټرمپ او د هغه زوی ټرمپ جونیئر په بیا بیا ویلي چې د نیویارک په ټرمپ ټاور کې شوې د هغه ملاقات نتیجې هیڅ نه وې او هیڅ ډول معلومات پکې نه شریک شوې. تیره ورځ له خبری اژانسۍ سره په خبرو کې په ملاقات کې برخه اخیستونکي او روسي نژاد امریکایي رینات احمد شین چې پخوانی روسي پوځي افسر هم پاتې شوی دی، ویلي دي چې روسي وکیل ناتالیا د ښاغلي ټرمپ زوی ته دا معلومات ورکړو چې داسې خلک چې له روس سره نږدې تعلق دي په غیر قانوني توګه د ډیموکرات ګوند کمیټه او د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپین سره مالی مرستې کوي. چین د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي او د حکومتي پالیسو ناقد لیو شاوبو مړې سوځولې دي. لیو شاوبو روانونه په داسې حال کې په جیل کې د سرطان یا کینسر ناروغي له امله مړ شو چې په نړیواله کچه پر بیجینګ تنقید کیږي چې د ژوند په اخیری ورځو کې یې شاوبو آزاد نه کړو او بهر تلو ته یې پرېنښود. د چین انتظامی چارواکو ویل چې د هغه د مړي د سوځولو رسومات د جولای په 15مه په یو دستوره کې وشول چې د میرمنې په ګډون یې د کورنۍ نور غړي هم موجود ول. لیو د جولای په 14مه په داسې حال کې د بدن یو شمېر اعضا د ناکاره کېدو له امله مړ شو چې د اینې سرطان یې لرلو. هغه ته د سیاسي اصلاحاتو غوښتلو او د ریاستي ځواک خلاف ودرېدو له امله 11 کاله د بند سزا ورکړل شوې وه. ایران سرکاری رسنو رپورٹ ورکړی چې په تهران کې پولیسو هغه کس په ډزو وژلې چې په میټرو سټیشن یا ځمکې لاندې د ریل ګاډي په تمځای کې پر یو مولا او نورو خلکو باندې لچاکو سره برید کړو. د تهران په جنوب کې د شهر رای ولسوالۍ مرستیال والی هادی تمدیدی وویل چې یو ناپیژندل شوی سړی له یو مذهبي مشر سره تر شخړې وروسته د چاکو برید وکړ او نور کسان یې هم جوبل کړل چې د مذهبي مشر مرستې لپاره ورغلل. ښاغلي تمدیدی وویل چې پولیسو برید کوونکی په ډزو جوبل کړل چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. هغه وویل چې د برید کوونکي ذهني حالت خرابو. او د کیوبا ولسمشر د خپل امریکایي هممنصب ډونلډ ټرمپ لخوا د هغه هیواد په اړه د سخت دریځ خپلولو په ترڅ کې نیوکې کړي او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ضربه بللې ده. د امریکا او کیوبا ترمنځ د 2015 کال راهیسې اړیکې په تدریجي ډول بحال شوې وې. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د انقلاب ماتولو هڅه به ناکامه شي. دا د ټرمپ لخوا په دغه هیواد د سفري او تجارتي بندیزونو سختولو په ردعمل کې په ولسي کچه د کاسترو لومړی ردعمل دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو راپورونو تر څنګ اوري په پاکستان کې وروستۍ او بارانونو لزګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولی او یو کارپو وایي که مقتدر قوتونه د وزیر اعظم نواز شریف په لرې کولو کې کامیاب شول نو دا به جمهوریت ته لوی تاوان ورسوي، ځکه چې دغه قوتونو ته به بیا بل وزیر اعظم لرې کول اهم ګران نه وي.
دا به جمهوریت ته په دې رنګ باندې نقصان پرېوځي چې سبا بل کم هم جماعت راشي. نو دغه قوتونه چې هغه د نواز شریف په خلاف راوچت شوي دي هغه به بیا راوچتېږي.
افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان وایي له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
دمیر کار غرمینا کې پراتی دي دمیر بال باد چوره غورما وسول دمیر دا د حکومت نه غوښتنه ده چې دمیر شه دا څومره وځورېدلې دا وځورېدلې نور دمیر وطن صفا سوای دی دمیر د خپل وطن ته والا جن.
او نن د میرمنو په اړه د ځانګړې اونیزې خپرونې په نیمه نړۍ غږ کې اوري چې تکړه قبایلي خویندو نیمې جرګې د میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی او د دوی په ژوند کې یې څه بدلون راوستی. نور هم بیا شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال راډیو ته غوږستې اوس سمو د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په 13 اونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مونسوني یا په شکال بارنو له امله سیلابونه راوتي چې تر دې دمه یې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او 110 نور یې ټپیان کړي دي. دغه ادارې 13 ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو بارانونو پر ذهني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او په بېلابېلو سیمو کې یې نږدې 92 کورونو ته هم زیان رسولی دی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال کوي.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په 13 اونیو کې لږ تر لږه 70 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 110 کسان ټپیان شوي هم دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په سند کې 6، بلوچستان کې 13، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 7، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو دوه نوي کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا او پاکستاني کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم ښویدلې ده چې لاره یې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرژوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځې وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
تاسو زموږ د خبریال په راپور کې واردل چې پاکستان کې سیلابونو خلکو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. همداراز زو اسلام آباد ته خو دلته کې ورسنده مخلو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوس راځو د پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ لوري ته. اوریدونکو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تر یوې غونډې وروسته د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له پارلمان او قوم سره د کړې ژمنه پوره کړي او له خپلې دندې د استعفا ورکړي. له بلې خوا بیا نواز شریف ویلي چې د جمهوریت پر ضد د سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرېنږدي. دا چې پر دې اړه سیاسي کارپوهان څه نظر لري د سیرا ظهیر په دې راپور کې
د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ جی آی ٹی یا د ګډ پلټنې ډلې لخوا په سپریم کورټ کې رپورټ جمع کول وروسته که یو خوا مخالف ګوندونه له وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې له خپل چوکۍ استعفا ورکړي او بل وزیر اعظم راولي، نو بل پلو د وفاقي کابینې غړي او جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د جمهوریت په ځای ساتلو لپاره باید چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورنه کړي. د پاکستان د سیاسي چارو او قانوني چارو تجزیه کاران د ملک د موجوده صورتحال پر رڼا دی حالاتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نه وپوښتل، نو هغه وویل که وزیر اعظم نواز شریف په دې طریقه د خپل چوکۍ نه لری کړی شو نو د دې نه به جمهوریت ته زیان ورسی.
د نواز شریف صاحب چې کم سر تیزی دا غي سزا ورکولو د پاره دا ټول خبرې اترې مخه راغلې دي، نو هغه قوتونه چې هغه واکې په جمهوریت باندې یقین لري هغه وایي چې کدغه سي دا خبره کامیاب شي چې نواز شریف دغه سي بے عزت او لاړ شي لکه دینه مخ کې ګیلانی صاحب لاړو، نو دا به جمهوریت ته په دې رنګ باندې نقصان پریوزي چې سبب بل کم هم جماعت راشي. نو دغه قوتونه چې هغه د ګیلانی او د پیپلز پارټي خلاف راوچت شوی یا اوس د نواز شریف خلاف راوچت شوی دی هغه به بیا راوچتیږي.
مشال ریډیو ته په دې اړه د سپریم کورټ بار پخوانی مشر او وکیل قاضی انور وویل،
نواز شریف د ملک د وخت سره خو آئینی او قانونی وزیر اعظم دی. وزیر اعظم آئین او قانون کې گزیدو سره دو طریقې دي، یا د هغه ریزاین کی، یا د هغه وفات شي، او یا د هغه باندې نو کانفیډنس وکړي. نو دا آئینی او قانونی خو هغه کوئی چې سب وایي دی کې یو نه دی شوی هغه به وي. اپوزیشن چې کوم ڈیمانڈ کوي هغه اخلاقی جواز باندې کوي چې وزیر اعظم باندې الزامات دي او هغه د عسکری قیادت ورسره وي، نو بیا خو هغه ټینګې دی او که عسکری قیادت یې نه وي نو هغې به منټونو کې ورته به وایي چې اوځه. نو فی الحال خو داسې ښکاري چې عسکری قیادت دا نه وایي چې دی دی دی.
دروانې میاشتې په لسمه نیټه جی آی ټی یا ګډ پلټنیزې ډلې د دوو میاشتو تیرېدو وروسته خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی چې پکې یې وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن ګرځولي، خو حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ دغه رپورٹ او تورونه مسترد کړي او دای د دوی پر ضد سازش بللې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوګست اوردون کو زو پیښور ته د افغان کډوالو په کمشنریټ کې د افغانستان د دولت استازي شاکر الله سباون له مشال سره په مرکه کې ویل دي چې د غیر رجستر افغان کډوالو د رجستر کولو عمل به وس د 15 جولای پر ځای د 25 جولای نه په پیښور کې پیلېږي او د ټول پاکستان په کچه به دا نوې پروسه د اگست د 14 نیټې ده پیلېږي. سباون زیاتوي چې د غیر رجستر افغان کډوالو د ثبت کولو د دې نوې پروسې هدف په پاکستان کې د غیر رجستر کډوالو ستونزو باندې کابو موندل دي. له نوموړي سره د مشال ډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې. راځئ چې په ګډه ته وښو.
افغانستان حکومت او پاکستان حکومت او د سفران وزارت ترمنځ معاهده شوې وه، میټینګونه شوي وه، هغې کې 15 جولای نیټه ټاکل شوې وه. خو د ځینې تخنیکي عواملو په وجه باندې چې په هغې کې د نادره دپاره کوم مرکزونه ټاکل شوي وو، هغې مرکزونو ته د پاکستان د حکومت لخوا UNIC نه ورکړل شوې. دغه پروسه وځنډېدله. په 15 جولای به یو سرویس شروع کېږي په ابتدایي ډول باندې چې هغه په پېښور کې شروع کېږي، او بیا به په 14 اگست په مکمل طور باندې چې 21 مرکزونه دي په ټول پاکستان کې، په ټول پاکستان کې به دغه پروسه مکمل ډول باندې بیا شروع کېږي او د کار آغاز به کوي. تقریبا 15 لکه او 50 زره دومره مهاجرین به وي. په تابعه موږ د 1 میلیون افغان مهاجرینو د ثبت لپاره نیولې ده.
نو دې کې دغه 21 مرکزونه کې په پښتونخوا صوبه کې څومره دي او نور چیرته دي؟
دغه 21 مرکزونه کې 11 مرکزونه په پښتونخوا کې دي، خیبر پښتونخوا کې دي. همدارس دغه پاتې مرکزونه په سلو په دریو نورو صوبو تقسیم شوي چې په هغې کې 15 مرکزونه په بلوچستان کې دي، 14 مرکزونه په پنجاب کې دي، او 15 مرکزونه په سند ایالت کې دي چې مکمل 21 مرکزونه کېږي. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم مرکزونه دي په هغې کې 4 مرکزونه به په پېښور کې وي، او ورسره نور مرکزونه په هنګو، کوهاټ، مانسهرا، هریپور، سوابی او دغه رنګ په نورو سیمو کې چې کوم ځای کې د مهاجرینو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ولته د اوسېدو ځایونه دي، د هغوی کیمپونه دي، په دې ځایونو کې به ټاکل کېږي. او دې سره به دوه موبایل ګرځنده ټیمونه وي چې هغه به یو په بلوچستان کې وي او یو به په خیبر پښتونخوا کې وي.
او د دې لپاره د فنډونو بندوبست لکه چا کړی، UNHCR کړی که نورو ادارو کړی؟
نه، دغه نوي کارتونه چې ورکول کېږي په دغه نوي کارتونه کې د UNHCR د خوانه هیڅ دغه کومک نشته دی. همدارس دغه نوي کارتونه په پاکستان کې غیر د امنیتي ستونزو د ژغورنې لپاره د هویت پېژندنې برسېره هیڅ نوه امتیاز نه لري. د UNHCR د خوانه او د پاکستان حکومت د خوانه فنډ چې دی دغه مصارف نیم په نیمه د افغانستان په حکومت دي چې افغانستان حکومت دې لپاره مخکې نه بودیجه ځانګړې کړې ده، او نیم مصارف چې دي د پاکستان په حکومت دي. البته دغه مهاجرینو سره چې کله کار ترلاسه کړي په افغانستان کې د ستنېدو په وخت کې په افغانستان کې د IOM په نوم باندې موسسه ده چې په هغې کې د ستنېدونکي مهاجر د سیکس په سر باندې به $50 چې 3,500 افغانۍ کېږي مرسته ورکوي، او هغې سره به څه د کور سامان، د خوراکي مواد، او میاشتنی معاش چې تقریبا 9,000-8,000 افغانۍ کېږي، میاشتنی معاش په 200 میاشتو پورې کومکي معاش ورکول کېږي. همدارس به هغوی ته خیمې او د اوسېدو نور وسایل ورکول کېږي، هغه د افغانستان حکومت او د IOM د خوانه ورکول کېږي.
په پېښور کې د افغان مهاجرینو په کمشنریټ کې د افغانستان د دولت استازی شاکر الله سباون دوی مشالې ډو سره مرکه تاسې واره ده چې ویل یې د غیر رجستر افغان کډوالو د رجستر کولو عمل به اوس د 15 جولای پر ځای د 25 جولای نه په پېښور کې پیلېږي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز 625، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,255.
بشار لاډیو ته غوږ استئ زو کوټه ته. د پاکستان د قومي اسمبلی پر حلقه ان 268 کوټه چاغي باندې انتخابات د نن سهار رهسي روان دي. د قومي اسمبلی پر دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند امیدوارانو ترمنځ د سخت سیالۍ امکان دی. دغه چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل مرګ وروسته د مئی په میاشت کې خالی شوې وه. زمونږ خبریال وایي د انتخاباتو پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. هم پر دې
انتخابات چې دي د قومي اسمبلی حلقہ کوټه چاغي یا ان 268 ده او دغه حلقہ د کوټه د کچلاف ته ونیسي بیا تر چاغي تر تفتان بارډر پورې او دلته بیا د افغانستان بارډر سره یعنی د پاکستان تر ټولو غټ انتخابی حلقہ هم ده. نو په دې کې نن د 2:30 بجو راي سي انتخابات یا پولینګ شروع شوی دی او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه انتخابات یا الیکشن چې دی دا به د مازګر تر 3:00 بجو پور روان وي او تر دم ګړي پورې په دې انتخابات یا ټاکنو کې څه ناوړه پېښ نه رامنځته شوی ځکه چې د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. پولیس لیویز ځای پر ځای کړل شوي دي. د الیکشن کمیشن د بیانې په وینا که چیرې څه ناوړه پېښ رامنځته کېږي نو په هغه صورت کې به د پاکستان فوج هم چمتو او دوی به د ناوړه پېښ د مخنیوي لپاره مطلب عملیات کوي. خو تر دم ګړي پورې په امنیت سره د پولینګ روان دی او په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت العلماء اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند د کاندیدانو ترمنځ مقابله سخته ده. نو نتیجه چې ده هغه به مازګر ماښام ته راځي.
د په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین چې تاسو معلومات درکول چې د پاکستان د قومي اسمبلی پر حلقہ ان 268 کوټه چاغي باندې انتخابات لنن سهار رهسي روان دي. اوریدونکو مشال لیډو ته غوږیستی او اوس راځو د وزیرستان یو کډوالو ستونزو ته. له وزیرستانه به کور شوی خلک وایي د خوست نه علاوه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وزیرستان په زرګونو کورنۍ ډیره دي خو پاکستان حکومت د هغوی د ستنېدو هیڅ انتظام نه کوي او ټولې لارې ورته تړلې پرتې دي. دوی زیاتوي چې د بې کورۍ له کبله د لویو مالي تاوانونو سره هم مخ شوي دي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې اورو.
په قطبی سویلی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سرحدي سیمو ته ور اوړېدلي قبایلیون وایي چې د خوست ګلون کیمپ نه علاوه د افغانستان په نورو مختلفو سرحدي سیمو کښې د قطبی سویلی وزیرستان د قبایلیانو په زرګونه کورنۍ پرتې دي د کډوالۍ تنګ تغیر ژوند تېروي. دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ سپرې تېرېږي او په دا دا وخت دوی سا احساسات جذبات لري. د افغانستان په سیمه لمن کښې موجود د درې قبایلیانو بلبل خان، آباد خان او مدروش خان خبرې ته غوږ کښېږدی.
نیز تلویر پنځه کوله په بغار تېر کړ. د نیز په علاقه کښې غیچا ورته وایي، چړغوزي ورته وایي، زرغوزي باغ دي چې نیز دا غیچې دا میوه در څي کړي پاکړي نه نقصان درې میرمشاد پوښتنه دا غوښتنه کې د پوځ د سرلسنه نیز دا په غوښتنه کې خپل شاول خپل وطن ته دا ولږي انټری در ته وکړو په ډکې چې نیز دا میوه در څي کړي. زه آباد خان یم. نیز د افغانستان په لمن کښې پروته اکبر اډې نه ولته د خیز سره د نیز کاډې په غرمینا کښې پراتې دي. د نیز بال باد سوړه غورمه سوال امیش دا د حکومت نه غوښتنه ده چې میشه دا څومره وځورېدلې دا د وځورېدلې نور د میش وطن صفه شوی دی. میش دا خپل وطن ته ولی شي میش دا نور نه ځورېدي. مدروش خان د میش زخمي د میش د مرجنسي کیس د مور د میش روغ رنځیر په ادب چې ټولې لیارې بلاک د خص لیارې یکه یوه کډوال ته خلاصه کړې وو د خصه کډوال ته د میش دا غوښتنه ده چې په صحیح طریقه د میش د انګوره د نون سه د مرغه پره دا میش ته یوه لیار جوړه کړو. ډېر څلوېښت زره کاډې پراتې یم.
د دغو بلیانو د عالم چې د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر خبر کړه هغوی څه ځواب راکړه وار وای ځنه
شاول د خلک انټری شوي دو په هغه کښې د میز د ریسدګي چې کوم دي هغه او د شاول خلک میز کوشش دغه کړي چې دا د چلغوزۍ والا چې کوم سیزن دی چې دا ته میز د خپل خلکو واپس ورسوي. دوی دا بالکل نه خفه کېږي. سبو نه بل سبو مې د ګورنر سره میټینګ دی. انشاءالله که زندګي وه دا خبره او زه په هغې فلور بنده کړم.
دغو قبایلیانو دا ہاں وویل چھ میزا ہاں دے دگی وطن دے دگی خاورے اسے دن کی یو دے جنگ پا وجہ بے کورا بے درکا شوی یو اکمتی چھرواکی دے پا خوز شے دے گلون کیم دے کڈوالو سرا سرا دے میزا دے واپس لش دولو بندو بس ہاں زر کی وکی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال لڑیو تو گستے لڑی رسمیل خان زو پیخور تا وردن کو دا یک غنڈ نادرا دفتر تا راتلون کی وی بخن غنما دا یک توت نده دا یک غنڈ دے دا یک غنڈ نادرا دفتر تا راتلون کی وائی چھے پا یاد دفتر کی دا بجلی و بو سہولتون او دا ناستے زینشتا نو نارینا او زنانا دوانا دا ستوندو سرا مخکی دی زیاتوی چې شناختی کارت یې په وخت نه جوړیږي او په ورځو ورځو ورته انتظار کوي. د نادرا دفتر د زراعت محکمې په دفتر کې پرانستل شوی دی. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبري الله کوي.
نادرا یاد شناختی کارډونو جوړولو دفتر د یکغون پنډیالې انبار او پلانغار تحصیلونو لپاره جوړ دی چې د ورځې ورته لږ زیات 200 نارینه او زنانه راځي ولې تر سلو پورې تنانو کار وشي او نور واپس لاړ شي. دې دفتر ته د دانشکول نه راغلی عبدالخالق وای چې هغه له ډېرو ورځو راځي کارډ لا هم نه دی جوړ شوی ولې په دفتر کې ورته کوم سهولت هم نشته.
مونږ بل ورځې راغلي ول د ډېرو ورځې واتنه پیری راغلي او نننه هم دا ورځ ودی لرالو دی کې مم کار ونه شو. نادرا چې دوه شي اساس شي به خلکو ته لږ مشکل دی ډېر زیات او راشته به نادرا
د انځری میاګانو نارغلی تاج ولی خان وای چې هغه په سره غرمه ولاړ دي سوره نشته او ورته نه ده معلومه چې کارټ داخله به وشي او یا نه.
موږ سار راغلی دلته ورش ډیر به حساب زیات دي نه د پاکی تنظیمیا شته ماشومان ته ډیر تکلیف دي په دې وجه موږ د دې تنظیمیان له خواص کو چې تاسو د دې لپاره بهتري وکړي.
په یاد ودانای کی د زراعت د محکمې ټریکټر ټرالی او نور اوزارونه هم موجود وي چې د نادر په دفتر د زراعت د محکمې چارواکي هم خفه دي او دوی غوښتنه کوي چې باید د شناختی کارونو د دفتر د کوم بل دته انتقال شي. زراعت د محکمې فیلډ اسیسټنټ ارشد خان وای
د دې 1420 رجستر فارمر زمیدار دي دا د زمیدارو ذاتی سنټر دی. ته ما ته خو زه تا خپل سٹور ته بوزم زه په ګودام کې ناستم زما د ناستې ځای نشته دي سره تخمونه را سره پراتی دی پاغه 1420 زمیدارو کې چې شل کسم راشي او تاسو دنس دي زنی دی بچر تزي مون ګورنمنت ته اپیل دی چې مهرباني وکړي نادرا له 10 یوزې ور کې چې غا سیف وي.
دا نادرا د چارواکو سره د رابطو په وخت هغه وویل چې هغه د اوبو بجلی او د ناست ځای لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو نه علاوه حکومتي غړو ته هم بیا بیا ویلي خو لای هم دغه سنځ نه د هواره کړي. دوی زیاته کړه چې د هغه عمله پوره ده او د سلور وړو تاثیرونو ولس لپاره خپل خپل ورځ هم مقرر کړي خو بیا هم ولس هر ورځ راځي. دوی وای چې کچېره دغه تاثیرونو ملکانانو د پولیټیکل انتظامی سره خبرې وکړي نو هغه ورته د موبایل یا ګرځنده نادر دفتر سرویس یا نظام هم شروع کولای شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
تاسو ورته چې د محمدو ایجنسی په یکه غون کې نادر دفتر ته راغلي د شناختی کارت لپاره راغلي کسان له څه ستوندو سره مخ تو څه ګیلې کولې. همدارنګه اوس یو مقاله لرو ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان حکومت باید د هغو ځوانانو کار ته خاص پاملرنه وکړي چې بیلابیلې هنري زده کړې لري او لا هم بیروزګاره دي. دل کری مهمه برخه له فرخنده صدرو
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان ځوانان ډېر هنرونه لري خو دوی د خپل هنر له لارې په کار کولو کې مشکلات لري. په 2014 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ځوانانو هنر په خپل ایجنډا کې شامل کړ نو له هغې وروسته هر کال د جولای 15 نیټه د ځوانانو د هنر ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد دا دی چې څنګه د ځوانانو هنرونه نور هم ښه کړل شي او دغه د دوی د روزګار سبب وګرځيږي. د محنت کشو د نړیوال سازمان تر مخه په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې سباندې 3.5 میلیونه ځوانان بیروزګاره وو. په یو شمېر سیمو کې دغه شمېره اوس زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي د مشرانو خلکو په نسبت بیا ډېر ځوانان بیروزګاره دي. دوی اکثره په وړو وړو او سختو کارونو کولو هم مجبور دي. ډېر پکې د روزګار له وجې خپل تعلیمونه هم سرته ونه رسوي او دا شان د خپلو زده کړو او هنرونو نه هم په سمه توګه ګټه پورته نه کړي. په پاکستان کې حکومت ځوانانو ته د روزګار روزګار ورکولو په خاطر یو شمیر منصوبې پیل کړې دي چې پکې د ځوانانو د هنر پروګرام، د پنجاب د هنرونو پرمختیایي فند، د تکنیکی زده کړو قومي کمیشن او د تکنیکی تعلیم پروګرام شامل دي. خو دلته دا خبره هم مهمه ده چې د دې ټولو پروګرامونو باوجود په پاکستان کې ځوانان لا هم بیروزګار دي او بیا ډېر د ښو تعلیمونو او روزګار لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي. په پاکستان کې د بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د 2015 کال پورې 6% ځوانان بیروزګاره وو، خو د 2014 نه تر 2015 کال پورې حکومت 1.4 میلیونه نوکریانې پیدا کړې چې د دغې له وجې 1.7 لاکھ ځوانانو ته روزګارونه ترلاسه شول. ورځپاڼه لیکي باید حکومت ځوانانو ته د روزګار ورکولو او د دوی د هنرونو نه ګټې پورته کولو ته زیات پام وکړي.
دا فرخند اصل چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله او وخت شوه 4:30 بجې. ملي امیرزاده هم سټوډیو ته راغلي. راځه چې لغوي د خبرونو لنډیز وګورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 3 هفتو کې د پشکال، بارانونو او سیلابونو کې په دغه هیواد کې 70 کسان مړه شوي دي. ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي رپورټ کې ویلي چې 112 کسان ژوبل شوي هم دي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 216 حلقه کې نن د زمینی انتخاباتو لپاره د رایې وچولو بهیر روان دی. د چاغي په دغه حلقه کې دا چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سیاستوال عبدالرحیم مندوخیل تر مړینې وروسته خالي شوې وه. په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټر کولو بهیر به د جولای په 15 په پېښور کې شروع شي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنرۍ کې د افغان حکومت استازي نن مشال ریډیو ته کړي. د سند گورنر د صوبایي حکومت هغه قانون رد کړي چې پکې د احتساب مرکزي قانون نیب د ختمولو پریکړه شوې وه. محمد زبیر په ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي باید حکومت ولسی ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي. د افغانستان هلمند ولایت توالي بیان وایي په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار شروع شو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان دي. نوموړي یوازې د 2 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی خبر ورکوي هغه روسي وکیل چې تیر کال یې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ له زوی سره د ولسمشر ټاکنو پر مهال ملاقات کړو، ویلي دي چې په هغه ملاقات کې هغه د ښاغلي ټرمپ زوی ته د ډیموکرات ګوند هیلري کلینټن پر ضد سیاسي زیان رسوونکي معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ او د هغه زوی ټرمپ جونیئر په بیا بیا ویلي چې په ملاقات کې هیڅ ډول معلومات نه شریک شوي. چین د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي او د حکومتي پالیسو ناقد لیو شابو مړې سوځولې دي. لیو شابو روانونه په داسې حال کې په جیل کې د سرطان ناروغي له امله مړ شو چې هغه په اخیر ورځو کې آزاد نه کړل شو. او د کیوبا ولسمشر د خپل امریکایي همنصب ډونلډ ټرمپ لخوا د هغه هیواد په اړه د سخت دریځ خپلولو په ترڅ کې نیوکې کړې دي.
نو ملي حمیرزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمای کې نور هم تاسو لپاره ریپورټونه لرو او ځانګړي ونیز خبرونه د نیمې نړۍ غږبه هم اوري. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي محمد عمران ته وکړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې کله هم د امنیتي ځواک سرتیری وژل کیږي نو د هغې نفسیاتي اغېز زیات وي. او لکه څنګه چې د قلا عبدالله د پولیسو مشر ساجد مومن وژل شو نو که د ولس ساتونکي په دارنګ په رڼا ورځ په نخه کیږي بیا ولس څنګه خپل ځان محفوظ ګڼلی شي؟ ادارې وړاندې لیکي چې په کوټه ښار کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ د پوستو یو لویه شمېره موجوده ده او بیا په داسې حال کې یوازې یو تن په نخه کول یو شمېر سوالونه راپورته کوي. د مثال په توګه دغه وژونکي څنګه ښار ته راغلل، یو تن یې وژلو او په تېښته کې بریالي شو. دې وړاندې په رڼا ورځ د مې په میاشت کې 2 چینی وګړي تختول شوي وو او هم د مې په میاشت کې په مستونګ سیمه کې د مولانا عبدالغفور حیدری په ګاډي ځانمرګي برید سره سره په خوزدار کې د شانورانی په مزار برید داخای چې اوس هم دغه ډلې چې چرته وغواړي کاروای کولای شي. په تازه پیښه کې د پولیسو د یو مشر وژنه تکراری چې په صوبه کې امنیتي وضع اوس هم غیر معمولی ده. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د زیارت په ورځ د قائد آباد ډیویژن د پولیسو مشر مبارک شاه او 4 ورځې وړاندې د ساجد مومند وژنه د هغه وسلوالو کاروایی ده چې د ملک په نورو سیمو کې د عملیاتو له کبله دې سیمو تر تختیدلی. بلدا چې وسلوال د گاونډي هیوادونو افغانستان او هند نه هم را لېږل کیږي کوم چې خصوصي تربیه شوی وي. ادارې لیکي چې د هند نیول شوی جاسوس کلبوشن یادو هم په خپل بیان کې ویلیو چې کراچۍ او بلوچستان په خصوصي توګه د هند استخباراتي ادارې هدف کړي. امنیتي ځواکونو د ملک د نورو سیمو تر څنګ د بلوچستان نه د وسلوالو د ختمولو کلکه اراده لري خو بار ملکی وسلې او مالی مرستو له وجې دغه وسلوال لا هم نه دي ختم شوی. مرکزي او صوبایي حکومتونه د امنیتي ادارو نور مضبوطولو د لارې په دې حالاتو قابو موندلی شي. پر دې لپاره د غیر معمولي ګامونو قدمونو پورته کولو ضرورت دی. آج ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې په ملک کې د پاناما اسنادو یو هنګامه روانه ده. وزیر اعظم بیا بیا وایي چې استعفا نه ورکوم. په دې اړه لا هم حتمي پریکړه د عدالت پاتې ده، خو د دې هر څه له کبله د ولس بنیادي ستونزې له منځه ورکیږي. د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د بجلی کمښت له کبله لوډ شیډنګ زیات شوی او ضرورت ته دې دی چې د بجلی نظام ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړی شي. اداریه وړاندې لیکي چې په دې لړ کې چین پاک اقتصادي راهداري هم یو مهم ګام دی، د حکومت لپاره چې امن او سیاسي ثبات ضروري دی، خو د ژوند بنیادي اسانتیاوې او عام وګړي ته ورکول هم د ټاکل شوو مشرانو ذمہواري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجانس د پاناما اسنادو معاملې په اړه د ګډې پلټنیز ډلې راپور په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ردعمل په اړه لیکنه خپره کړې. اجانس لیکي نواز شریف په دغه راپور رد کړی دی. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو سیکرټري بوریس جانسن لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم د نهې په ورځ د پاناما اسنادو په معامله د سپریم کورټ په امر جوړې ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په لومړي ځل په واضحه توګه رد کړ. په دغه رپورټ کې د نواز شریف د شتمنیو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي چې وزیر اعظم مفروضې او بې ځایه تورونه بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف د حکومت دوره د 2013 کال په جون کې سرته رسیږي. تمه کیږي تر هغې دوه میاشتې وروسته انتخابات وشي. اجانس لیکي کچره وزیر اعظم واک پرېښودو ته مجبور کړل شو، نو دغه واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون کې دې شي تر انتخاباتو نوې مشر انتخاب کړي. د اجانس په خبره په 2450 پاڼو مشتمل دغه رپورټ لامله د پاکستان په سټاک اکسچینج هم منفي اثرات پرېوتی دي. دا تر هغې پسته چې په دغه هیواد کې د څو کلونو راهیسې حالات نسبتا مستحکم دي او ورو ورو اقتصادي وده هم روانه ده. د پاکستان اقتصاد په تیر مالي کال کې 15.3% وده کړې چې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته او تیزه ده. بلخوا د چین د لوی سرمایه کاری له امله هم اقتصاد قوي شوی دی او د سرمایه کاری لپاره د باور فضا هم سازه شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د برتانیې خارجه سیکرټري لیکي چې دغه هیواد او امریکا په منځني ختیځ کې د بیلابیلو بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي. بوریس جانسن لیکي که دغه حلې ځلې نه وي نو حالات نور هم خراب کېدای شول. په دې تناظر کې نوموړي د شام د یمن کورنۍ جګړې، په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې موجودیت او د ایران ایټمي هلو ځلو ته اشاره کوي او وایي کله تهران سره ایټمي موافقه نه وه شوې نو کېدای شو چې ایران ایټمي وسله ترلاسه کولو ته نږدې وي. نوموړی لیکي تر اوسه د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې دغه موافقه فائده منه ثابته شوې ده او داسې باور لري چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د دغه لوازنامې مخکې په ایران کې خواوشاد 40,000 ایټمي بټۍ وې او په ټیټه درجه غنی شو تر 8 ټنه زیاته د یورینیمو ذخیره لرله. بوریس جانسن لیکي د موافقې له امله ایران د ایټمي بټیو په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې دي او دغه شان 95% یورینیم یې هم له ذخیرې لرې کړې دي. د برتانیې خارجه سیکرټري په خبره اوس ایران لږ تر لږه تر یو کال پورې ایټم بم نشي جوړولی. د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړیو ته غوګست اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د نوبل امن جایزې ګټونکې چینایي لیو شاوبو پر مرګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د خفګان څرګندونه کړې. وای نوموړی د بشري حقونو زړور مبارز وو. دی وایي چې په وار وار یې له چینه غوښتي وو چې نوموړي ته له هېواده بهر د علاج کولو اجازه ورکړي، خو چین دغه خبره ونه منله. بلخوا د چین دا موقف پاتې شوی چې د ښاغلي لیو د علاج لپاره یې اعلی ډاکټران ګمارلي وو. پر دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور اورو. د نوبل امن جایزې ګټونکي چینایي لیو شاوبو چې په حکومتي حراست کې وو د جولای په 14 د کینسر له وجې مړ شو. که څه هم د نړۍ یو شمیر مشرانو چین ته خواست وکړ چې د کینسر په مرض اخته لیو شاوبو خوشی کړي چې دارنګ د خپل ژوند اخري ورځې بهر په آزاد فضا کې تیرې کړي، خو بیجینګ داسې ونه کړل. د جمهوریت مبارزه یو شپېته کلن لیو شاوبو څه باندې یوه میاشت مخکې له جیل څخه یو داسې هسپتال ته منتقل کړل شو چې پرې یو شمېر پیرادار ولاړ وو. د شینیانګ خاره چارواکي وایي چې د لیو د ګردې کینسر په آخري پړاو کې وو چې له کبله یې نوموړی مړ شو. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل چې په خپل ملک کې د لیو شاوبو د علاج کولو وړاندیز کړی وو وایي لیو شاوبو د بشري حقونو زړور مبارز وو. د نوموړي بیان دی د مرکل له جانبه دا ټویټ کړی چې هغه د لیو په مرګ ماتم کوي او نوموړی د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ مبارز وو. د امریکا د بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي دي چې امریکا د لیو پر مرګ ماتم او پر چین غږ کوي چې د نوموړي د میرمن په کور نظربندي ختمه کړي او هغې ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکړي. ټیلرسن ویلي چې ښاغلي لیو خپل ژوند د خپل هېواد او انسانیت بهتری او د انصاف او ازادۍ ترلاسه کولو ته وقف کړی وو. همداراز د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په خپل ګډ بیان کې د لیو شعوبو پر مرګ خفګان څرګند کړی او پر چین یې غږ کړی چې سیاسي قیدیان خوشي کړي. د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په بیجنګ غږ کړی چې د لیو شعوبو کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپله مرضۍ د نوموړي مړې دفن کړي. دوی زیاتوي چې چینایي چارواکو ته یې ویلي دي چې د ښاغلي لیو د کورنۍ له غړو ټول بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د جمهوریت مبارز یو شپېته کلن لیو شعوبو پر مرګ خفګان څرګند کړی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر هم پر چین ټینګار کړی و چې د ښاغلي لیو میرمن ته له هېواد د بهر تلو اجازه ورکړي. لیو شعوبو په 2008 کال وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي له بل چا سره په شریکه یو درخواست لیکلی و چې پکې د بنیادي بشري حقونو د خوندیتوب او د چین په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې وه. نوموړی په 2009 کال د نظام د ړنګونې په تور قید کړل شو. امریکا، روس، جرمني او یو شمېر هېوادونو او ادارو چین ته ویلي وو چې لیو شعوبو ته له هېواده بهر د علاج کولو اجازه ورکړي، خو چین دغه غوښتنې ونه منلې او دا موقف یې برقرار وساتو چې د چین اعلی ډاکټران د ښاغلي لیو علاج کوي. همداراز د چین بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه ویلي دي چې باید نور هېوادونه د چین په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي.
اودونکو تاسو ریپورت واردو دغه ریپورت مونږ پرون چمتو کړی وو. زه تاسو ته ما چې په دې کې کومې غوښتنې شوې وي، یعنی د لیو شعوبو له میرمن دې بندیزونه لرې کړل شي، نو زه تاسو ته ما چې د تازه خبر ده چې دغه له ښځې کما چې په قربانی نظر بند و هغه خوشی کړل شوې ده او همداراز د هغه د دفن چې کوم رسومات وو هغه هم ترسره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. د سند گورنر محمد زبیر د صوبای حکومت هغه قانون رد کړی چې پکې د اعتصاب مرکزی قانون د ختمولو پریکړه شوې و او ویلي دي چې باید حکومت د ولسی ګټو پر ضد قانون جوړولو نه ډډه وکړي. دغه قانون د جولای پر دریمه نیټه د سند صوبې د قانون وزیر ضیاء الحسن وړاندې کړی و. د مخالفه ګوندونو د احتجاج باوجود یې له صوبای اسمبلۍ منظور کړی و. د دې بل پاړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان وای چې صوبای حکومت د مرکزی حکومت لخوا جوړ قانون نشي ختمولې، خو ځان لا هم د دې معاملو لپاره بل قانون ضرور جوړولې شي. نور تفصیل زبغ همکار محمد عمران کوي.
د سند صوبې گورنر محمد زبیر د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر خپور کړي او بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت غوښتل په هغه قانون لاسلیکو کې چې د کرپشن ختمولو لپاره جوړ شوی، خو هغه تیار نه دی چې دا قانون منظور کړي. هغه غوښتنه کړې چې د پاناما اسنادو په معامله پیپلز ګوند دومره سنجیده وي نو په صوبه کې دې هم دغه قانون نه ختموي. خو د قانون صوبایي وزیر ضیاء الحسن بیا ویلي چې د دې بل د سوري لاندې به قامي اداره نیب یوازې د مرکزي محکمو پر ضد کاروایی کوي او د صوبایي محکمو پر ضد کاروایانې به د کرپشن مخنیوي اداره یعنی انټي کرپشن کوي. د قانوني چارو کارپوه د کراچۍ بار اسوسیشن غړی اقبال شاه وایي چې په مرکزي کې جوړ قانون یو صوبایي حکومت کله هم نشي ختمولی او نه د هغې پر ضد بل قانون جوړولی شي. خو د همدغه قانون د لاندې راتلونکي معاملاتو لپاره صوبایي حکومت کولی شي چې هم خپل قانون راوړي، لکه څنګه چې د احتساب لپاره په خیبر پختونخوا کې احتساب کمیشن جوړ شو. بیا به د درغلې یا کرپشن صوبایي معاملې هم دغه کمیشن ګوري.
وفاق لا صوبا نشي ختمولی، هغه بداو کې چې د مرکز چې کوم چې کیسونه دي هغه به د مرکز پوهه کې چلیږي، کم چې صوبایي دي اوس دلته کې زمونږ سره دومره پریکټیکل هر چیزونه اویلیبل دي. انټي کرپشن لاز دي، انټي کرپشن کوټونه صوبایي هم دلته موجود دي، انټي کرپشن مرکزي هم دلته موجود دي. د مرکزي کوټونه هغه باندې باندې کار کوي او چې کوم صبح دي صبح انټی کرپشن چې کوم دا صبح کی نو دا دا چیزونه اول نه موجود دي دی په باندې کار ته سټډي کړی و دا سن چې نه دی په باندې سټډي نه کنه دا کړی
کراچي کې میشت خبريال علي رقم دریز لري چې د سند صبحي حکومت د نیب قانون ختمول نه غواړي بلکې ځان له د اتلسم آئینی ترمیم رستو په لا بیل اداره جوړي چې په صبحي کچ د درغلې پلټنې وکي او نیب یوازې د مرکزی ادارو پر ضد د کاروایي پوری محدود کی
دا یو پوری لیګل یو ډیبیټ ته اوس په دې باندې دا بالا پوزیشن دا سی دی چې یو په خپل اصرار کوي بل په خپل اصرار کوي هغه البته پیپلز پارټي مقاصد سے دی هغه وجه عقد چې کوم په هومن ایرریګولریټی کراچي په زمکو یا د سین کې په زمکو یا په سین په نورو ضلعو کې یا خاص په کراچي کې په سمو چې د زمکو موږ چې کوم نظام دی هغه کې هغه نه غواړي چې عربي په کې زمو په کار کې کار ولري او موږ یې څنګه کول غواړو دا چې موږ کولای شو دا نو د زور بنیاد په پولیټیکل لے په ټیکنیکل گراوند باندې چې دې ته وګوري نو پیپلز پارټي خبره چې کوم دی اوسو وایي حکومت خبره زیات مستحکم ښکاري
په سین اسمبلی کې مخالف ډلو د قانون مخالفت کړی وو او دای د پاکستان د آئین سره ناسم بللی وو بل اړخته د قانون مرکزی وزارت هم دا بل د عملی کېدو وړ نه دی بللی او ویلې دي چې د سند حکومت د درغلې پر ضد جوړ خپل قانون نشي عملی کولی خو د قانوني چارو کارپوه اقبال شاه په وینا چې داسې نه ده بلکې لوړاندې یو قانون چې د وسلې ساتلو لپاره جوړ شوی وو هم د هغې لپاره د سند صوبایي حکومت خپل قانون جوړ کړو چې هیڅ یو چا په ګوته نه و پورته کړی محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږسته یو سمو لجمن سره سم وار رسیدلې د مرمنو پړه د ځانګړي ونیزي خبرونه د نیمه نړۍ غږ اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د تکړه قبایلی خويندو نومي جرګې د جوړښت او فعالیت پړه معلومات ترلاسه کړل پرونه خبرونه کې درته د همدې تکړه قبایلی خويندو حال درکو چې د مرمنو پر ژوند یې څه اغیز کړی او د دوی په ژوند کې یې څه بدلون راوستي د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي
د نیوی نړۍ غږ د مشال رادیو نیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم د خیبر پښتونخوا او فاټا د شذو د ژوند شکولو او په دوی کې د پوهې راوستلو لپاره یو شمېر تنظیمونه او ټولنې فعالیت کوي چې یو یې هم تکړه قبایلی خوند دي دغه فورم یا جرګه په 2012 کال کې جوړ شو چې دا مهال د فاټا په بیلابیلو سیمو کې خپلې غونډې کوي ونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې د ځل له هغو مېرمنو سره خبرې کوو چې په بیلابیلو قبایلی ایجنسیو کې له دې جرګې سره کار کوي او یا په ژوند کې یو ډول بدلون راغلی دی تکړه قبایلی خويندې د فاټا په یو شمېر سیمو کې ځای مېرمنو ته د پوهې ورکولو او د هغوی د پرمختګ لپاره فعالیت کوي د دې شبکې اجرګي غړي کلی په کلی ګرځي تر څو شذو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي او دوی د کار روزګار او تعلیم خواته وهڅوي تر څو پر خپلو پښو ودرېږي فاطمه بتول د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په پاړه چنار کې له تیر 2014 کال راهیسې د تکړه قبایلی خويندو په استازیتوب په خپل سیمه کې فعالیت کوي تر څو په شذو کې ځواکمنتیا راولي نوموړی د خپل کار په اړه وایي
زه به سروې کوم چې هلته ښځې اویر دي خپل رایټ باره کې او اختیار باره کې او که نه خو رپورټ به جوړوم که نه چې هغې چې به بیا زه دې ته ریکمنډیشن ورکوم چې هلته پوهه شته نه او تاسو دا دا داسې ټرینینګ وکړئ داسې ووکیشنل سکلز راولئ او هلته خلکو له جنکو له ایجوکیشن راولئ چې هغې ته پوهه ملی شي بیسیکلی مونږ پولیټیکل رائټس باره کې او فیملی لاز باره کې لکه د ښځو د ویمن امپاورمنټ باره کې مونږ ولا خبرې کوو او مونږ هغې خپل حقوق چې وپېژني دې باره کې ولا خبرې کوو او مونږ ولا اف سی آر باره کې خبره کوو چې داسې لاز دي اور دا لکه بیسیکلی پولیټیکل سوشل اینڈ اکنامک ویمن رائټس باره کې ویمن امپاورمنټ باره کې
دا چې نوموړی په څه ډول ښځو سره لیده کاته کوي او هغوی دې ته تیاروي چې غونډه ورسره وکړي او ښځو ته د ورپېښ ستونزو د حل لارو یا دوی ته د خپلو حقونو په اړه پوهه ورکړي فاطمه بتول زیاتوي
سیشن کې خدا سی او چې ما کور په کور انویټیشن ورکو
اور ابھی مالا یو خاص ٹائم بانی راغ ما یو سیشن والا یو دو دری گھنٹے میں یو بل خپلو کی فرا خبر اوشوی ما والا دغه ٹریننگ ورکو ابھی بیا پی ڈسکشن اوکو بیا می ابھی سٹوریانی اور دی بیا ابھی سره لکه سیزن می والا اغا کہانیانو کی والا کلیئر کو نه داسې سیشن او بیا ابھی لکه یو دو دری گھنٹے ما سره تیری کو بیا لا
نوموړی وايي په قبالي سیمو او غونډي ټولنه کې د ښځو په برخه کې کار کول آسان نه دي ځکه هلته زیات واک له نارینه و سره وي خو دا بیا هم هوډبنه ده او وايي چې خپل کار به پر مخ وړي
ډیر مشکل کار او ځکه چې هلته خلک دا وی چې تاسو لکه فراډ یې او تاسو ان جی او طرف نه تاسو مو باندې ډیر ډیر پیسې اخلي او چې زمونږ نمونه اولې کې او زمونږ په سر پیسې اخلي او مونږ له هیڅ نه ملاوي دي لکه فراډ دا دغه پکې او خو تا اجازت نه او چې لا راغلی وی کنه چې سیشن یې اٹینډ کړی وي دونه آسان نه دي چې ته داسې کار وکړي ته الټا مینټیلیټی داسې دا پیټریارکی دا نو داسې نه دا مشکلات شته موږ خو داسې نه کوو چې بار بار اومکه خلکه دغه تو فی الحال خو زه سروې کوم زه کوشنیر به فیل کوم نو ما ډفرنټ کلی پکې اغوستي دي نو هغې کلو له به زه ځم ما له دا کار ګران دی
د کورمی ایجنسی وراخوا په مومند ایجنسی کې بیا سکینه بیبی له تکړه قبایلی خوند سره کار کوي نو موړې په خپل کونسلر ده خو له تیر درو کلونو راهیسې له دې شبکې سره کار کوي او کلی په کلی په شزو کې د تعلیم او د خپل حقونو پاړه د پوهاوی لپاره فعالیت کوي نو موړې وای مونږ له دې یو څه
سره فامیل مشورکوم خوند ته جنانو ته چې هغه خپل دا حق کوي جنې کې اغید ته د ما ایجوکیشن خاص کر زه په ایجوکیشن باندې زیات زور اچوم زه که یو دغه دغه مشته کیږي ما اول مشته یو چې تا دی هغه خپل مون استدی مت نه لیږي نو په دې وجه باندې زه ځم ته ځم ما چې تاسو خپل خپل بچیان استدی مت لیږي چې دی د لږه تعلیم یې پېښی نو خپل رایټ ته پیژني ارزه کوي بل دې د بچیان د لاندې چې کوم زم موږ ته یو دا یو څو قانون شته دي چې د دې څخه موږ خپل سر سړی نشو ستاره نو خځه به څه څه چې دلته چې هغه به خبر وي نو په دا دې د غمان موږ هغه له دا غوړ کو چې تعلیم د پاره د صحت د پاره دا هغه څه د غي هغه خپل د عفو څه شي هغه خپل هغه د دې د پاره د دا حکومت چې هغه وایي چې موږ له دې خپل ځان نه راکې موږ په دې کې مت کې شامل کې ځان تا نه موږ ته سړکونه جوړ شي موږ ته بجلی ولګي کې موږ ته ګیس ولګي کې موږ ته اوبه راکړي دا ما دا دا هوي
سکینه بیبی کڅه هم د مومند ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې لښود سره غونډې کوي خدا وای لمړی لنارینه سره خبري وکړي او بیا د هغوی په موجودګۍ کې لښود سره مجلس کوي
ما نارینه سره ټول خبر وکړه ما چې د دې په څیر دا غلط سیمې پیدا نشي چې دا څوک دا څنګه نن تر دې خلک دې ان جوګانو نن دې دې او په دې دغه نن دې دې خبر خلک نن دې دې ما هم سره خبر او کله ما ته وایي چې دا څه زمنګا د خويند او کور دا هغه تکړه قبایلی خويند کې زه یو څه مونږ د وکټانې د مومن د راخې شي او زه دې بارے کې خپل د خويند سره خبر د پاره راغلی ما زه دې سره دا خبر کول غواړم چې دې دا حقوق دې چې په وخت دا دراتنه کې دي تخصل عفوف ملال شي نو نه راځم نو دا څه یې دې شو ته خبره مان دي راته یې ریټه او تخصل ځوابونه ولې غلاو ټول خزي راته لري کې نه راته تخصل راته یو سایت ته ناس چې ما هغه سره خبره کوي خبره نو سره وکړلې او په مې یې کثیر څه خبره وا نو زه چې څه په خپل مونږ راځي که زمونږ سره حق کې چې زمونږ سره چې دا دغه عادت موږ په خپل لاس را کې ما یا بل څه په خپل لاس نه دل ارته کوم زه تاسو مې شته کې زما نه
سکینه بیبی کڅه هم د شذو د ځواکمنتیا او په دوی کې د پوهې راوستو او د خپل حقونو لپاره د ژغ پورته کول په برخه کې کار کوي خو هغه وایي چې ځین وخت شذ خپل پښتنې کوي چې په دې کې به د دوی څه ګټوي خو د هغه په خبره د وخت په تیریدو سره بدلون پکې راغلی دی
اول خو ما خبرې شو کم دي نو وای چې دا څه خبرې دي او په دې ما په دې کې څه مونږ ته په دې کې څه پیدا ملاوي دي او مونږ په دې خبرو کې څه کوو او مونږ په خوځي چا مخ کې کړی دي یا خوځي چې دا بار څه کوو بای شي د مکه دا هم څه هم پته ده ما دا علاقې مجبوریان را ته پته ده او پابندیان را ته پته دي او څه را ته پته دي یا هم څه هم څه خیر دي چې زه ته خبرې کوم بیا وایي او زمونږ دا حق شته
بلخوا په باجوړ ایجنسی کې د تکړه قبایلی خوندو سره کار کوونکی او میرمن نصیحت بیبی وای چې په لومړي سر کې د پخپل روزنه ترلاسه کړه او اوس په نور شوز کې د پوهې راوستلو لپاره فعالیت کوي. نو موړې وای چې هغه نه یوازې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي بلکې شوز ته د هنري زده کړو پر اړتیا هم زور راوړي.
موږ لکه دا خځو ته پوها ورکو چې هغوی په کورونو کې ناست وي بالکل نه تعلیم نه لکه هغوی داسې توجه نه ورکوي صحیح توجه تعلیم د جینکو تعلیم ته خاص کر چې جینکۍ تعلیم ته نه وباسي لکان تعلیم طرف ته ځي او جینکۍ په کورونو کې ناست وي. بله دا ده چې کمو جینکو کورونو کې ناست وي لږ ډېر ساپه کې ویری نو هغوی غریبانانه داسې چې یار سلائی کرائی کار شو بل یا دسی بل هنر شو نو هغه هم دغه چې کورونه کې ناشې څه ذکر نشته دې نو موږ وڅ تک دې دیو ته څه ذکر شي یا سلائی کار شي یا بل څه د ګوتو هنر دې نو بس تک وې ته موږ ته تاسو دا کوي لکه بیا خیر څه ناڅه څه ذکر شي دسی کورونه کې نه پاتې کېږي بهر ترغه سي راوځي او لکه مونږ هم خپل باندې د شو چې بالکل له څنګه خبر نو به خبر خو بیا هم لکه چې مونږ ته د ټاک په طرف نه مونږ ته دی دعوت را کو راځي نو بس مونږ ته دی باندې دی لږ ډیر خو ته شو نو اوس مونږ به خپل خبر هم شو کولی او هغه کارونه مونږ ته دی را کړ نو اوس مونږ هغه ته لکه دغه خبر یو تر سره کوم نو بس هغه هم لږ ډیر په هوا ته کیږي.
نصیحت بیبی زیاتوی چې اوس شزی هم دې نتیجې ته رسیدلی چې باید دوی کار روزګار وکړي. د نوموړي په وینا د ممندو په سالارزو کې شزی غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی هنري مرکز جوړ کړي سي تر څو دوی هلته کار وکړي او د خپل لاسونو جوړ شوی شان بازار ته ولیږي.
خو چې اوس څنګه نه مونږ ته دا وي د شي یو مونږ ته سنټر را کړي دی شي په کلی کې چې مونږ یو کور ته راغونډي وو مونږ لا سلای کاری وکړو بیا لکه دا چې د بوتو هغه سرتاری چې کمی جوړیږي دا زمنګ د دې خوله کومګ بالکل د هیڅ نه خبر نه چې دا څوک چاته ورسېږي یاره بالکل د دې زنانو د څه هنر دې دې نو بس مونږ بل څه سړی دي چې هغه مونږ ته نه پیسې راکړي چې زمنګ ضرورت کې پوره شي یا مونږ د خطر کپړه په زار شو افلی ځنه نو هغه دا خوښ خور چې مونږ دا هنر دې دې خو زمنګ دا هنر چې کم دې دا چاته ورسېږي دا پیغام تاسو زمنګ ورسېږي مونږ ډېر په دې شي خو اندې شته چې هغه خام خلک تعلیم لږ ډیر کړی یا هنر یې یا سلای کړی کار او ډیر نه یې دا نو هغه خواهش لري چې را مونږ کړه سنټر را کړی شي چې مونږ په کې کړه که یو ځای یو ځای تر غونډې جو دا سلای کاری د کو یا ګوتو والا کم نور کاری هغه مونږ هغه کو نه چې دا خبر مونږ ته که خويندې کم دې ته ورساوي چې مونږ تل څه کار مرده راشي نو مونږ په ارت څه کولی شي.
نصیحت بیبی زیاتوی چې د سیمې په شذو کې اوس بدلون راغلی او غواړي چې ځان او اولادونه له نور سره سیال کړي او په خپل لونه هم تعلیم نه وکړي.
ډېر زیاتې خځې چې کوم دی هغه دا چې وی چې کوم لوريانه د وی هغه تعلیم ته نه وستل چې را دا په کورونه کې الګ څه لپاره تعلیم شته د جنې لپاره نشته دی نو ډېر خلک د څه کوم میان دي چې هغه یو ډېر زیاتې خوښ شتي را د جنې لپاره تعلیم ضروری دی نو هغه کوم زنانه چې کوم وی کلی کې سکول نه لري و خاریا کې وو نو هغه خپل لوريانه وسته کوشش کوي چې مونږ د خپل لوريانه سکول سره ته بوزي رښتیا روان وخت لپاره به دیوم دغه
په قبایلی سیمو کې د تکړه قبایلی خوندو په څیر د شوز د خیر شیګړي ټولنې د میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره کار کوي او په دوی کې د پوهې پر اوستو سره د دوی پام د خپل حقونو او تعلیم او کار روزګار پر لور راګرځوي تر څو یو خاص واکمنتیا ور په برخه کړي او بل خوا ټولنې ته د خدمت جوګه وګرځوي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د میرمنو د ویبل ټولنې په اړه معلومات در سره شریک کړو. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بشیرینی بشیرینی د بام پکو کا چټنا را پاسه درد پراتوی د کور کارونا بشیرینی